د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان اندېښنې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو د رزمک د اوسیدونکو ستونزې او هم داسې په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو غونډه او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو څرګندونې او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې ګړې برخه دی. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده او کنا یوازې ځایي پدیده ده. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلې دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ د تیره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د یاد کمیشن مشر زورا یوسف وویل
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زورا یوسف د څرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان د پوځ او پولیټیکل نظامې لخوا د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره شوې وه. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې دا پېښه کې د په خبره د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو موټر په نشه شوی دی چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د افغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبه په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ مفتی سید جهانان ویل په صوبایي حکومت کې دا توان نسته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب رحمان ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای د پادی اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده کنا کومه ځای پدیده ده. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
Question is being raised by many people that is this really
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا د پرشتیا عراقي داعش ډله ده کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سنها هغه تورونه رد کړی چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سه‌شنبه په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسیدلې دي. د بادغیس د امنیې قوماندانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیم اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنځمې په ورځ نوښته مشال رادیو ته وویل چې دواړه هیوادونو للوري په دې اړه یو کمیټې جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې و میشتو افغانانو ته ویزې ورکړل شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلې دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کس د امریکا شاري پاتې شوی و. ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت سرګن کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې امریکایي استخبارات تو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمن خوځیږي چې شایي هوتسي یاغیانو ته یې به وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. دوی وایي چې د نهه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځیږي. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی پته ده mashalradio.com. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. د یاد کمیشن مشر وایي بل پلو د کډوالو د آبادولو لپاره هیڅ پلان مخ ته نه دی راغلی.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان پیپلز پارټي د مشر په بلنه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو یو غیر رسمي غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین له خوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې ده. په کابل کې د هند سفیر وایي په دې اړه شک موجود دی چې آیا په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم د عراق هغه ده او کنه کومه ځای پدیده ده.
Question is being raised by many people that is this really the Iraqi IS or is it a local phenomena.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام روشانه مستقبل هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. لزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه ملک پر پاولز نیوکه کړې ده چې ولې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته په خپل کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده. د دې په نه د ځکه چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د سرګندونې د یاد د کمیشن مشر زورا یوسف وکړي. پامیر ساحل پر رپورټ لري.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر فوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلي سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولی. آی
ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دا وایي د بیکور سپارل شوی خلکو خپل کلیو کورون ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت سیمواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بېخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهری یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نه وي لیکل شوي چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوئ او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حد ته د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف ویل په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړي اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ
دوای د قبایلی سیمو مسئله دا ده چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبرېږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطحې جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بېله شک ولسي وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهري یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهري یوسف د دې خبرو په ځواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
پامیر ساحلو په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بېلابېلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د یو قمندان په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوالو هم پاکستاني عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډیرس میلخان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې کړل. چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورسز سرتېریو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې دولس پوځي سرتېري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود، سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکښې د پنځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د پنځو طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان اته بولار سو د رزمک ډیویژن اوسیدونکو وای چې یو پلو خو په میاشت کې یو ځل د خوراک څاک لپاره د سامان وروړلو اجازه ورکړل شوې ده، او اوس په دې لړ کې هم ځنډ رامنځته شوی دی. د سیمې ته د خوراک څاک د سامانونو وړونکي وایي چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي. هلته خلک شکایت کوي چې له دوی سره د خوراک څاک توکي پر ختمېدو دي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان د رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي، دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
په میاشت کې دا کنوئی خلوصوي ریسن روواړ چې هغه ریسن د یو پیلانه ونڅه د بل پیلا پرې د نیز د رزمک خلکې گزارات چالیږي. نیز د رزمک سیم رکسلی امن دی په د دیارلس کوله چې د نیز د رزمک چېرته داسې خلاف ورزي نه دوسوي چې دغه په واجه سره نیز حکومت داسې آیي چې رزمک عوام ته څه حل سیمه خروړه وه. نیز دپوره خدا هغه په چار وه چې د ریسن نیز ته خپل روړلی هم په لیا یې رکولی هم چې سیم خپل ریسن دی څوارلس ورځې تیرا کېږي چې هغه په بانې څه ډکه لارې وجوړېږي. دا څومره ظلم دی یوه لارې د پنځوس څخه پنځوس سلاتي روپۍ قیمت لري.
د ټرک یو ډرایور محمد سعید چې د څو ورځو نه یې لوډګاډۍ په بنو میرانشاه سړک ودرولې مشال ریډیو ته وویل
څلوېښت پنځه ورځې چې ډاک ګاډي وي لوړ دي رزمک ته دا ریشن نشي تلای. سیدګي ته راغلي وي هغه نه بیا روه پاس میاشته ده سخت تکلیف دی بېرته نه دي پای تکلیف نه رکوي. یو خو میټرې ته به وي وسوه بل د ګاډي یې اوس خال چې کیم د چار پټوله پاینډه رکوي څه وسول څه پیسي ورته نیمېټ انشاءالله دا راون یې خو دې له اجازت نه ملاویږي.
د رزمک نه دولسم ټولګي یو زده کوونکی رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اته ویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي، سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې مې پیسي ام اگزام دی چالیس کسون دی صحیح سور دی نه که چالیس تا ونه په غاز روډ باندې پرېږدي. په اٹھائیس تاریخ به د اگزام پیلا پیپر دی فرسٹ ایئر دس پندرہ دن شي چې مې لیټر ورکړی دی لار دیه تا ورکړی دی دیه تا مې چې خامخا وځي اپشل یار دارو په اپشل یار هم باندې کړی مشتدا او کو صحیح دو مشتدا کلام مش در پلوشر کوي دی مینډا کلام دی او خلی
کلامو چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لخوا بیګا د حکومتي او مخالف ډلې پارلماني مشرانو په درناوي کې د میلمستیا بندوبست سوی وو چې پکې د وفاقي وزیرانو اسحاق ډار او پر وزرشید په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو استاد او مشرانو ګډون کړی و. دوی د ګوادر او کاشغر د لارې په ګډون د ملک پر اوسنیو حالاتو بحث کړی دی. ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ماسخوتن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو د دا اسف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته یې کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي غونډ کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د چین لخوا په پاکستان کې پر پانګونو باندې بحث شوی دی. د اسمبلی غړو ویلي دي چې په کار د دغه پانګونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي ولس ته په ځانګړې توګه پاملرنه وسی. دوی ویلي له کاشغره تر ګوادره اعلان شوې لارې دي پر پخوانۍ نقشه جوړه سي. غلام غوس په دې اړه نور حل راکوي.
د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې لپامه غورځول شوې دي. او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر ګوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبائی وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل د یادونه ور ده چې تیر ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر ګوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لخوا په پاکستان کې د پانګ اچونې په اړه یو رپورت خپور شوی دی. په دې رپورت کې لیکوال انډریو سمال وایي امریکا چین هڅوي چې په پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نور تفصیل له عبدالحق کاکړ اورو.
امریکای ریډیو این پی آر د دې رپورت لپاره د پاکستان او چین پر تعلقاتو د لیکل شوي کتاب لیکوال انډریو سمال او د واشنگټن لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر او د پیپلز ګوند لوی مشري شریح رحمان سره خبرې کړې دي. د چین ولسمشر د اسلام آباد د سفر پر مهال په دې هیواد کې د ۴۴ ارب ډالرو پنګا چونې پاړه. د این پی آر د دې رپورت جوړونکی فلیپ ریویز وایي د بیجنګ لخوا د دومرو زیاتو پیسو ژمنه تر هغو پیسو هم زیاته ده چې په دې وروستیو کلونو کې امریکا پاکستان ته ورکړې وي. همدې خبرې ته په پام سره د اندېښنه راپورته شوی چې د چین په لویه پیمانه اقتصادي شکلتیا به پر پاکستان د امریکا نفوس کم کړي، خو شریح رحمان له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دې په خبره دغه منطقه اوس هم د امریکا لپاره ډېر اهمیت لري او دا داسې فکر نه کوي چې ګواکې امریکا به له سیمې د پام اړولو خپله پخوانۍ غلطي تکرار کړي. د شریح رحمان په خبره داسې ډېرې وجې شته چې امریکا دې ته هڅوي چې په دغه سیمه کې شکېله پاتې شي. د دې په وینا امریکا به د پاکستان مخ په زیاتېدونکي اټومي وسلو او د اسلامي اروپاکو پر شته ګواښونو نظر وساتي. لیکوال انډریو سمال ام پی آر ته ویلي چې هم امریکا ده چې بیجنګ هڅوي په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي. د ان پی آر خبریال وایي د چین سرمایه‌کاري د امنیت له وجې له خطرونو سره مخامخ ده. هم دا وجه ده چې بیجنګ په سیمه کې د روغې جوړې په بهیر کې زیاته فعال رول لوبول غواړي.
مشال ریډیو ته غوږی است. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم افعال ډله به همغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې نوې ډلې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلې د اړیکو پر بیلابیل اړخونو خبرې وسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرشتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تا غوجی است پا پشتنخوا کے دا سهار لس نمی بجی سوی رازی چی دا خبرونو دا لندیز پر لور لارسو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ دا څرګندونې د بشری حقوقو د سازمان مشري زهره یوسف تیر ورځ له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړې. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن په خوا کې په چاودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د پولیسو پر یو موټر باندې شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی فردي د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب رحمان ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران د صوبې حق له مرکزي حکومت په ګډه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده. امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو یا سخت خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کسان د امریکا شاري پاتې شوی وو. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي حوثي یاغیانو ته به یې وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېر ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې سوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي چې د نه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته. وګورئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصیرې شوې دي. رابی اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او ولس به خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلی شي وو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمې متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت لومړی ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز پتاه تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي، د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې. حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په حیث موږ له به سوچ بدلول وي. د ولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحې عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چېرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ اسیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کوي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د دې دواړو مقالو لنډیز له یو لنډې دمې وروسته اورو. فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډېره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د ښکېله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپېیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغان ولسمشر اشرف غني د سعودي عرب لپاره په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیرې افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یا د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غني په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې ښې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غني له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غني او د هغه ایراني سیال حسن روحاني اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژۍ او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غني او حسن روحاني پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر پرون د دې خبرې پخلای وکړ چې دوه لویدیز میشتي کسان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو سخت خفګان وښود. سپین ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي پر کوم چې امریکایي ځواکونو برید کړی و. احمد تکل پرې رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما لدې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه د 2014 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او امریکا څخه یو غوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دېرش کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی موسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبعه ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
احمد تکل و اوسم د خبرونې په پای کې تاسو ته مشال ریډیو اونیز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاله.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د تیرو لسو کلونو راهیسې قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې، خو هم په دې موده کې د هیواد او د ټولې نړۍ پام دې خبرې ته راوګرځېده چې دلته کې خلک د څو لسیزو راهیسې د بنیادي سهولتونو لکه صحت او تعلیم نه محرومه دي. دغه وجه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ادارو په قبایلي سیمه کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حکومت زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته ده، ځکه چې سره به شعور او پوهاوی زیاتیږي او سیمه به د پرمختګ په لاره روانېږي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو لپاره حکومتي دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز یعنی آی ایم ایس سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې هر کال د قبایلي سیمو 25 مستحق او ذهین طالب علمانو ته مفت تعلیم او خرڅ خوراک ورکول کیږي. ایم ساینسز چیرته چې به اوس هر کال 25 قبایلي زده کوونکو ته د مفت تعلیم مقور کول کیږي. د دې ادارې د وظیفو د سانګې مشر شهریار خان د دې تړون په اړه وایي:
مونږ د ایم ساینسز او د فاټا سیکرټریټ مینس کې یو معاهده وشو چې د هغې رو سره به 90 ملیون روپیز زمو انفراسټرکچر ډیولپمنټ ته ملاویږي انسټیټیوټ ته، او 128 ملیون روپیز به ملاویږي د 20 کالو پروجیکټ دپاره چې هر کال به پکې 25 دفاټا قابل او انټیلیجنټ هغه سټوډنټان چې د هغې وس نه وي د هایر ایجوکیشن ته تلو طرف لا، هغه به مونږ فاینانس کوو او ایم ساینسز نه به هغې ته 4 کاله ډیګري پروګرامز کې چې مینجمنټ ساینسز کې دي، په سوشل ساینسز کې دي، کمپیوټر ساینس کې او اپلایډ اکنامکس کې، او بیا دغه شانې 2 کاله ډیګري کورسز نو هغې کې به بلکې 4 ور سره ایم ایس لیول باندې هم دي 18 ایئرز ایجوکیشن باندې.
شهریار خان زیاتوی چې نه یوازې لویو کمپنیو او ادارو بلکې د هیواد شتمنو خلکو ته هم پکار دی چې د غریب او قابل طالب علمانو لپاره د خپل وس مطابق دغه ډول پروګرامونه شروع کړي. لږ تر لږه چې د یو زده کوونکي فیس جمع کړي دا هم لویه خبره ده. نوموړی د فاټا سیکرټریټ د دې وظیفې د طریقه کار په حق لوای
سر د دې طریقه دا وا چې د اډمیشن پروسپیکټس سره به دې ته موږ فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم هم ورکړل چې هر یو سټوډنټ ته دا فارم اویلیبل وو. بلکې زموږ نور هم څه 45 سکالرشپ پروګرامز دي مختلف قسمه د مختلفو ذریعو نه دي، هغه څه د حکومتي طرف نه دي، څه د انټرنیشنل ارګنایزیشن طرف نه دي. نو د فاټا سکالرشپ پروګرام یو جدا اپلیکیشن فارم وو، ټول اپلیکنټ ډکړو او هغه موږ ته راکړو. هغه کې د هغې 65 انډیکیټرز مو ایدنټیفای کړو چې د هغې نه پته لګي چې د معاشي حیثیت څه ده، د کم زینه د پلارې څه کار کوي، څومره قرضې پیا وخت دي، څومره کسان د ده فیملی کې ګټي، څومره خوړلو والا دي، څومره سبق والا دي، د کمې علاقې نه د سبق ویلې ده، دا ټولې مجبورې بے وسی هغې کې منشن شوي.
شهریار خان وای دوی په دغه طریقه مستحق او ذهین طالب علمان معلوم کړي او بیا د هغوی نه انټرویو اخلي.
زمونږ دوه درې قسمه کمیټي دي چې دا سکالرشپ مینج کوي. یو په نیشنل لیول باندې ده او یو چې کوم د انسټیټیوشن لیول باندې ده. هغې کې د ملک نوموړي خلک لکه رحیم الله یوسفزی صاحب شو، وایس چانسلران شو د مختلفو یونیورسټیانو، هغې ټول دا مختلف سټوډنټ انټرویوز کوي، هغې ایویلویشن کوي، ګوري چې کوم هلک به د ملک او قوم فائدې دپاره زموږ اسټ ثابتېږي.
دا چې ایم ساینسز کې د داخلي لپاره بنیادی تعلیم څومره پکار دی او بیا دغه اداره کې د څومره وخت کورسونه ویل کیږي، په دې پوښتنه شهریار خان وویل
د دولسم او د بیا د هغې سره سره د څوارلسم ملکان د ګریجویټ لیول دپاره او د فور ایئرز بی بی اے یا بی ایس سی سوشل ساینسز، بی ایس سی اپلائیډ اکنامکس او بی سی ایس بیچلر آف کمپیوټر ساینسز، دا سلور کاله کورس ته زمو انسټیټیوټ کې دی. د فارم اف اف سی والا لکان یا ایکویلنٹ چې کوم وی بی کام هم ورته ویل شي یا خپل چې کوم ریلیونٹ شوبه ده، نو دی کې د 12 ایئرز ایجوکیشن، بیا په ګریجویټ لیول باندې 14 ایئرز ایجوکیشن، دغه شانې ایم ایس لیول باندې 16 ایئرز ایجوکیشن زمو ریکوایرمنٹ ده.
د آی ایم ساینسز او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 25 ذهین او مستحق طالب علمانو ته د مفت تعلیم لپاره داخلي ورکول کیږي. په دغه اداره کې کومې شعبې یا څانګې دي په دې حقله شهریار خان وای
زمونږ ټوټل اوورال 22 شعبې دي، 22 مختلف لیولو باندې 22 مختلف قسمه کورسونه مونږه آفر کوو. هغه کې آی ټی ده، کمپیوټر ساینس شوور کې، سوشل ساینسز دي او اکنامکس ده، او دین علاوه پبلک هیلت ده، بی بی اے ده زمونږ سره، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی اے ده، او دغه شانې ده. دین علاوه اوس پی ایچ ڈی هم دغه دویم کال ده چې شروع ده د ایم ساینسز نه. نو زمو مختلف قسمه بیا په پبلک ایڈمنسٹریشن ده ور سره بیا په هر مینجمنٹ ساینسز کې مختلف اسپیشلائز شوبې دي، هیومن ریسورس مینجمنٹ ده، فائنینس ده ورکی او مارکیټینګ دا ورکی. نو دا بیا هر یو ډیسپلین مین چې کوم ډیپارټمنټ یې هغه کې بیا مختلف سپیشلایزیشنز هم دي.
شهریار خان وایي دا پروګرام د شلو کلونو لپاره دی. نوموړي د راروانو داخلو په حق لویل
جی زمونږ به انشاءالله په اکتوبر نومبر کې به انډر ګریجویټ لیول دپاره زمونږ اډورټیزمنټ راځي، او بیا به په دسمبر کې د ګریجویټ لیول دپاره راځي. نو مطلب دا چې زمو ویب سایت او تاسو چې کوم خدماتي د هغې په ترو باندې زمو پروسپیکټس زمو په نیوز پیپرز کې پریس ریلیز زمو د هر چرته بلکې د هر پروسپیکټس سره فامونه دا ټول انفارمیشن زمو اویلیبل وي. زمو ثقافتي او کلچرل یو سیټ اپ جوړ شوی دا چې زمو زنانه اکثر هایر ایجوکیشن طرف لنزي، خو دا چې اپرچونیټیز را روان دي. نو انشاء الله نیکسټ چونکه 19 سال دا پروجیکټ لا پاتې ده، نو زه خپل خويندو ته چې کومه د فاټا ندي هغه ته انویټیشن ورکوم چې د خپل ملک قوم د پاره د پروګرام ته اپلای وکي او مخکې راشي او خپل خويندو خدمت وکي.
شهریار خان آی ایم ساینسز یا انسټیټیوټ آف مینجمنٹ ساینسز کې د وظیفو د څانګې مشر دی، وایي پښتنو ځوانانو لپاره او په خاص توګه د قبایلو د نوي کول لپاره د اداره کې د مفت تعلیم ترلاسه کولو نورې موقع هم شته. په دې موضوع نور حال درکو، خو دلته خپلې ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. لکه څنګه چې مو درته په سر کې ویل، د فاټا سیکرټریټ او آی ایم ساینسز ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 15 قابل او مستحق قبایلي زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقعه ورکول کیږي. دا پروګرام به تر 20 کلونو پورې جاری وي. سکال چې کوم 15 طالب علمان د وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي، په هغوی کې مو د څو تنو سره خبرې کړې.
باجوړ جنپې سے تعلق ساتم اور میٹرک امید باجوڑ جنپے نہ کرے دینی سی سی جو گورنمنٹ پور کی ریویٹ کالج باجوڑ جنپے میں جو ہو دین بی سن گورنمنٹ پور کی ریویٹ کالج نہ کری رہا اور اس کا انسائنس راغلی دے ایم بی اے جنپے میں
په دې پوښتنه چې د دومره لرې پرتې سیمې نه دلته داخلي لپاره څنګه راغلی، عثمان خان وویل
دا جی زمونږ په یو سیمه ده په انډیا جنرال کې هغه دلته راغلی او هغه مونږ ته د دې آین ساینس چینډر په حواله سره خبرې وکړې. کوم سکالرشپ دي هغه باره کې راته خبرې وکړې. مونږ د دې په اخبار کې مونږ ته چې را دي مونږ کوم راخته کار شو دي مونږ ما حول ولیدو نو مونږ ته ډېر وخت دې ته کوم سکالرشپ اپرچونیټي زمونږ سره خبرې وکړې. مونږ ته څه پته چې خبرې د جنسي سره تعلق ساتي او چې مونږ د مادي د غم ډېر کمزور دی د دې تعلیم خراب حالت کې.
نوموړی وای باجوړ کې په خپل کور کلی کې د داخلو لپاره تیاری کړې و.
د کی اصل کې کرنٹ افیر د لومړي انیشل ټیسټ لپاره کرنٹ افیر دی ویلي خبر روزانه حالات څنګه نالج کې دی ویلي او بس دا کوم کرنٹ افیر اسلامي ته څه کې دی راځي انګلیش په راځي میتمټکس په راځي دا وته نو دا پر هو وته د بوکو کته جن نالج مو کته اخبارم روزانه د معلومات
عثمان خان وای پلار یې زمیداره کوي او مالی حالات یې هم کمزوري دي، خو د داخلي سره یې د مستقبل لپاره اندېښنې کمې شوې دي. هلته د مومند جنسي یو بل ځوان چې د فاټا په وظیفه یې په آیم ساینسز کې داخله ترلاسه کړې ده، مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانم بلال احمد دے زو د مومند جنسی غلنی سره می تصدی ما ابتدائی تعلیم جی د مومند جنسی ګورن پرایمری سکول کچاسارو نکړی چې پنځم جمعات می دا غینه پاس کوم. دا غینه بعد به زو ګورنمنت هایر سیکنډری سکول غلنی مومند جنسی نه می لسم پاس کوم. خو زالم نه پاس کیر ایجوکیشن تم د ګورنمنت کامرس کالج اف مینجمنت ساينس پېښور نه فرستیر سیکنډری مې هم د اغه نه وشو. د اغه نه بعد ما هم د عمر کالج نه ګورنمنت کامرس کالج اف مینجمنت ساينس نه بی کام ته اپلای وکړل. بی کام هم وشو. د اغه نه بعد بیا زرالم ما د انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينس نه پروسپکټس ورکړل. هلته ما فاټا سکالرشپ باندې اپلای وکړل.
بلال احمد وای د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خواهش ډیر لرلو، خو د مالی حالات له وجې ورته دغه هر څه ناممکن ښکارېدل. اوس چې دا ارمان یې پوره شو، نو په مستقبل کې څه کول غواړي؟ نو موري په دې حق لویل
زما هم دغه اراده ده. زه چې هم د آی ایم ایف نه ان شاء الله زه ډیگری وایم. زما مستقبل کې دا اراده دي چې ان شاء الله زه به هر ملک ته لاړ شم. هم په داسې زمون سکالرشپ کې چې تما ته ملاو شي الله زه به هر ملک نه ایم ایس او کم پی ایچ ڈی او کم دا غې نه بعد راشم. زه خپل علاقه کې چرته داسې یو پروجیکټ کولاو کم چې په ایجوکیشن باندې کار کوي. تاسو ته خو پته ده چې زمون مومن چې ډېر بیکورډ پاسمان د علاقه ده، په هغه کې د تعلیم کمې ده. ان شاء الله مونږ هم داسې کسان به د فاټو سټوډنټان وي، هغوی به رابیداري وي او ان شاء الله مونږ خپل علاقه کې په باندې ورسره ورسره نور چې د امن څومره دغه دي هغه به مونږ ان شاء الله ډیر کوشش کوو چې مونږ خپل علاقه کې فاټه کې تعلیم هم کوو ورسره ورسره امن راولو.
بلال احمد چې د مومند جنسي سره تعلق لري او د قبایلو لپاره په سرکاري وظیفه آی ایم ساینسز کې سبق وای، د خپل ځان او قام د مستقبل نه ډیر ښه امیدونه لري. په دې موضوع نور حال درکو، خو دلته خپل ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې پکې درته د هغه بریالي شوي ځوانانو حال درکو، څوک چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د آیم ساینسز لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. په دوی کې یو ځوان راته وویل،
زما نوم امجد علی دی او زه پرسنل پرمیزین سره تعلق لرم. دوی سلیم ما پرمیزین کې ګورنمنت های سکول یې لونه حاصل کړی دی او هغه دی چې ما ته 935 مارکس راغلل او په ایون گریډ مو واغستو. نو دینه بعد بیا ما په مسلم کالج اف کامرس سره راغلم او دی نه ما انډی بی وکړه او انډی بی کې ما 1403 مارکس واغستل او په کلیسا ته باندې سیکنډ پوزیشن او په
د امجد علی تعلیمی هلو ځلو ته په کتو سره دا څرګندېږي چې څوک مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هر وخت خلاصې وي. امجد علی د دې داخلو لپاره د تیاری په حق لوای
نو ځان وته دا تیار دي چې هغه کوم د 16 یا 12 په کوم کورس هغه ویلې دی کوم سبجیکټ په اړه ان سی بي او هغه د برا ریوایز کی ولې چې سبق وي دا نه دي چې صرف بس د 12 دی تاسو یا 14 دی تاسو نو بوکس بس یو فاکی دا نو انسان د بکاری د څه دت ویلو نه حسنه دی خو انسان تل نه وکي چې سبا او بل څه تاسو نه وکي یا بل څه ښه هم هغه تل انفارمیشن یا څه تاسو نه وکي نو تاسو دی واغور.
امجد علی د کورم ایجنسی سره تعلق لري او د خپل وطن او قام د خیګړې لپاره کار کول غواړي. په آی ایم ساینسز کې د محمد یاسر نومي طالب علم سره مو خبرې وکړې.
زه د خبرې ځانګړي د نړۍ مینه د ملګر کوم سره تعلق لرم او د نړۍ مینه باسنده یم. ما چې کوم د خپل میټرک د خپل علاقې د ګورنمنت های سکول لوړه مینه نه کړی دی او د نه بعد چې کوم د نوما د پېښور نه د آی ډی ایس کالج نه دکام وکړو دکام کې زما چې کوم د نړۍ ښه نمبر راغلم د خدای مهرباني دا نه بعد چې کوم د نوما په پرایوټ کالج کې په دکام کې داخله واخیسته. نو هغه چې زما پوزیشن ډېر خراب او په پوره تیرو صورت کې په خیبر پختونخوا کې زما چې کوم د لسم پوزیشن راغلو د دې نه بعد چې کوم د زمونږ خپل تعلیم مخکې ساتلو لپاره چې خاص پوزیشنونه دې لپاره مونږ په اډورټایزمنټ کې په اخبار کې دا راغلي چې هلته آیسنس یو کسي له کله خبر دی نو کله چې مونږ دغه خبر شو دغه کله خبر راغلی او مونږ چې کوم د اپلای وکړله.
محمد یاسر وای ډېر په خواري او مهنت یې ځان تر دې ځای رسولی دی.
باندې د خپل خو سي انعام زده کړم لکه دا خبره سي چې د فاټا کوم قبایلی لکې او دې سره چې کوم له موږ د سټیل انډیا یا د کمپیر کو چې څنګه ځایل ته چې کوم د خواندګي شرم کم ده خو څنګه موږ خپل همت نه غوړې درې موږ چې کوم د خپل همت نه کار واخلو او موږ یو څه نه د موږ مشکل سره مقابله کولو لپاره دا کوشش وکړو چې کوم د سکول حالات چې کوم د جنسوالې دي هغه د لکه د فاټا حالات د ټول دنیا په وړاندې دي خړه کې کوم قسم حالات روان دي په یو طرف د ګورو نه کوي ور خیبر مومن او کوم د جګسن وخت لږه د کوم دی د حالات صحیح دي خو ابي د وجود هم په بازي زموږ کې کوم شکرونه او کلیجه دي هغه کولاو دي نو الحمدلله اوس دې څه ضرورت دي چې ما د سبي په صدر باندې ما یو خبر شو هغه څه هم دې ګرم
نو مولې د سیمې نه آرامۍ ته په کتو سره قبایلی جنکو او هلکانو تخپل پیغام کې وای محمد یاسر وای ځوان کول د خپل قام مستقبل وي او چې دوی کامیاب شي نو د خپل قام مستقبل روښانه کړي. نوموړی انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز کې په قبایلی وظیفه اعلی تعلیم ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
پوها رنا دا. خود پختنو پا سیمو کی سکولونا ولی پنخه کیگی
د دې رستو خوځي زویمه نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنیری سره.